هستم.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند میزبان شماست. خوش آمدین.
دیر از یاد تمانن جاکفر احمدی قدرمان دوستان. وقت پا افغانستان که در سهر اتباجی شوی. افغان حکومت د افغانستان او سیمه لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر انتقاد رد کړی دی. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې پرون د جمعې له لمانځه وروسته یو شمیر مسلمانانو د ولسمشر ټرمپ پر هغه پریکړې اعتراض وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه کسان وژل شوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اسرائیل او فلسطین کې د سولې پروسې ته ژمن دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. د کابل د ګرنیزون مشر جنرال عبدالرحمن ازادي رډیو ته وویل د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستي.
تقریبا مدت دو سال از کار کرد تفنگ گرفته و به مسئولیت مردم تهدید میکنه.
دوی تقریبا دو کال کیږي چې هر چا ټوپک اخیستی او خلک واخیله دي. وروسته به هغه کسان چې لوی مرجع څخه د ویشل شوي ځانګړي کارت پرته وسله ولري غیر مسؤوله وسلوال بلل کیږي او قانون ته بسپارل کیږي. د جنرال امان په خبره غیر مسؤوله وسلوال نه یوازې دا چې عام خلک ځوروي، بلکې افغان حکومت هم ترې ښه خاطره نه لري. نوموړي ژمنه وکړه چې د کابل ګارنیزون به له نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. اخوا د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیار رسنیو ته وویل لومړۍ څېړنې ښیي چې چاودنه د ګاز پلورلو په یو دوکان کې شوي. تر دې مخکې ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان کور ته نږدې شوي. د چاودنې له امله په سیمه کې ولاړو یو شمېر موټرو ته هم زیان رسېدلی. دا بلجیم د بشری حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون ویل دا یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
ما در سال آینده تصمیم داریم که کمپین را راه بندازیم.
دوی موږ راتلون کې کل لپاره پلان لرو چې یو کمپین پیل کړو چې د افغانستان خلک وکولی شي په انلاین طریقه خپل شکایتونه ثبت کړي. کچیر دوی نشي کولای یا زړه نه کوي چې په نړیوالو بنسټونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي، قربانیان په خپل کولای شي شکایت وکړي. څو موږ وکولای شو یو شمېر جنگي جنایتکاران محاکمې ته راکاږو. ښاغلی رسولي ویل په دې برخه کې دوی د اروپایي ټولنې د بشر د حقونو له دفتر د بخښنې له نړیوال سازمان او په حق کې د نړیوالو جنگي جرمونو له څېړونکي څارنوال سره همکاري کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې بهیر ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې له وروسته له هغې د امنیت شورا ته وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه پراخ نړیوال انتقادونه وشول. په همدې حال کې پرون په غزه لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې واشنگټن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. یو شمېر اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا او اروپایي متحدانو د ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو پر وړاندې عکس العمل ښودلی. د ترکیې ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي شي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې یونان ته د خپل سفر په دویمه ورځ په کومتینی ښارګوټي کې یوې غونډې ته وکړې. د یونان په شمال ختیځ کې د یو اټکل له مخې تا تر 160,000 نه زیات مسلمانانو سیګی شټول په ترکی ژبه غږیږي. یونان او ترکیه چې لسیزو رئیسی د شخړو او اختلافاتو له امله سیالان دي، دواړه د ناټو د تړون متحدان هم دي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د 11 مشر لومړنی سفر دی. او ملګری ملتونه وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د وسلوالو یاخیانو په یو برید کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو 14 سرتیري وژل شوي او 350 نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان پرون وویل زیاتره وژل شوي او ټپي سرتیري د تنزانیا اتباد او په دې برخه کې د کانګو د پوځ 15 عسکر هم وژل شوي. نوموړي دا برید چې د پنځشنبې په ورځ شوی د وسلوالو یاخیانو د هغه ډلې کار وباله چې په ګاونډي یوګانډا کې مرکز لري. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي وسلوال یاغیانو په تیرو دریو کلونو کې په کانګو کې څه د پاسه زر تنه ملکیان وژلي دي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده او نتیجه نه ورکوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیرا مو په کابل او د نړۍ په نورو ښارونو کې له هغه اعتراضونو خبره و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه وروستۍ پریکړه خلکو کړي چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړي. له کابل اوري همدارنګه بادام واوري چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسولې د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی دی. نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې هم راخلو. که وختو ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه درته خبرو. ازادي راډیو واوري. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی. جمهور ریاست د ستراتیژۍ ګټوره او بریالۍ بولي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده چې نتیجه به ور نه کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالۍ او ګټوره بولي او په دې برخه کې د روسیې انتقادونه ردوي. د ولسمشرې د ماڼۍ مرستیال ویان دواخان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره د توریزم پر وړاندې د مبارزې فرصت برابر کړی دی. نوموړي ویل
دا یو بریالۍ ستراتیژي ده چې د سیمې لپاره د تغییر یو لیدلوری ټاکلی دی، یو فرصت دی د هیوادونو لپاره چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسولیت تر څنګ عملی اقدامات وکړي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنځشنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده او د نوموړي په خبره د افغانستان مسأله د پوځي زور له لارې نشي حل کېدای. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د افغانستان د مسألې په اړه له واشنگتن سره تماسونه ګټور بولي او دا لړۍ باید دوام ومومي. تر دې یوونه وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی هم د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځله روسیا تورنه کړې ده چې له طالبانو سره همکاري کوي. دغه راز د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو څو واره له طالبانو سره د روسیې اړیکې د افغانستان د جګړې د پراخولو او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په معنا بللې دي. په کابل کې د روسیې سفیر که څه هم له طالبانو سره د خپل هیواد تماس تاییدوي خو ټینګار کوي چې د مسکو ګټې د طالبانو له منافعو سره سمون نه لري او روسیا یوازې غواړي چې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې داعش وځپي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د د افغانستان د ماشومان خونیزه وروزنی سرکس ته هیواد په ډیر لسولایتونو کې فعالیت کوي او تر یو نیم زر پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي او ننداري ته وړاندې کوي. د دې سرکس په تیرو نږدې 15 کلونو کې نږدې 4 میلیون افغان ماشومانو ته هنري ننداري وړاندې کړي. د دې پروژې یو مشر وایي دوی په خپلو پروګرامونو کې د هنري نندارو ترڅنګ ماشومانو ته تعلیمي، صحي او ټولنیز پیغامونه هم خپروي. احمد تکل د ماشومانو د خونیزه وروزنی سرکس د ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید روحان سره مرکه کړي. خغلی روحان په پیل کې د سرکس پر فعالیتون رڼا چولی.
ماشومان مرکز سرکس د ماشومان خونیز وزنی سرکس د په دغه دوروم کې شروع شوی دی. تر اوسه پورې جنان لري دغه دوم کله تر اوسه پورې تقریبا 4 میلیون ماشومان لپاره منظم استولای او غوته نور ځندې برنامه تفریحي تعلیمي برنامه تر رسول دي. ماشا چې زمونږ دی لکه هر ولایت کې کوم مرکز د پاک زمونږ هنري ټیم چې په مکتبو کې د ماشا د جره کوي. تقریبا هر کال د سنت او رسول الله ته پر موږ ماشا په مکتبو کې د پوره ماشومان په احترام پر دې پارکونه کې چې هغه کټه ماشا ته نشو چې خلک راشي یو موږ سرکټ شو دي چې او ته دا و چې په ټول کې لږ سرکښ ته ماشومان چې د ښکلې هنرونو لري ښکلې لوبې لري هغه شي په سره سره تاسو خپل باندې خبرې راوړئ په هنر کې څه کار کوي.
د تاسو راتلونکي پروګرام یا د اوس مهال کوم پروګرام تاسو جریان ولري دغه په اړه معلومات راکړي.
زموږ اوس پروګرام چې دا نو زموږ کوم څه رسیدي دي زموږ کوه د ماشومان چې کوم ماشومان تاریخ کې دي د مدرسې په کمپونه کې ځوان کې کدوغه ته زمونږ تفریحي پروګرامونه وکړل او تعلیمي لارو وکړل چې دوی وکړل چې په جامعه کې خدمت ماشومان یې فائدہ کې ځوان ولادي او دوسر موږ د تعلیمي او اجتماعي برنامه لرو نو تقریبا زمونږ درې سو ماشومان چې موږ دوه خپل پروګرامونه تک دي تاسو
دا پروګرامونه په کوم سیمو کې په پام کې دي؟
دا اوس په فعال کابل کې دي، په هرات ولایت کې دي، بامیان کې دي، ننګرهار کې دي، مزار شریف بلخ کې دي، هرات کې دي، د خوست ولایت کې دي، کندهار کې دي.
روحان صاحب د څو مخکینیو کلونو په پرتله کې مقایسه کړو، ستاسو په پروګرامونو کې کموالی نه درغلی؟
نو تاسو کوم پروګرامونه څه دی روان دي؟ خو ځینې مستونې چې په زمونږ په وطن کې د مشکلات جنګونه دي کوم ولات چې دا امنه دي نه غوته موږ نشو کولای نو نشو کولای چې خپل پروګرامونه د تر دې یو د موږ مراکز کړو چې مشمن لپاره او د څو زیات دي کوم پروګرامونه چې موږ امر کې تطبیق کول لږه موږ ته یې شولای ته کې موږ پروګرامونه کوي چې خپل په یو کال هر کال موږ وته کوم چې د مشکلات دي چې د حالات موږ نشو کولای چې ولای ته الله شو خپل پروګرامونه تطبیق کړو. نو هغه ولای ته موږ دغه په شلانې د امنیت لکه چې موږ ورته راځو چې ولای شو ماشومان ته ضرورت ورکړي چې وي د دې پروګرامونو کې سهمونه شي. دا مشکلات څه دي؟ سړي په موږ وطن کې خو کار مخربه روان دی، دا فرق نه کوي هغه ولایت کې چې موږ امن دی او موږ تر وخت شو پروګرامونه تطبیق کړو.
د سرکس لوبي یا دغه پروګرامونه چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي له کلتوري نظر یو څه نوایوالی لري، څنګه د خلکو کې منی؟ آیا د خلکو عکس العملونه تاسو د دې هنري فعالیتونو په وړاندې منفي دي، مثبت دي، له انتقادونو سره مخ کیږي، نه مخ کیږي؟ دغه وضعیت راته تشریح کړئ لطفا.
دا کوم سرکس چې دا نو مه خارجي دی له مخالفي چې سرکس او انګلیسي کلمه ده نو کوم منګه دا د افغاني تدل کې چې د تعلیمي په بښنه کې د کوم اضافه کړی چې خپل کو ته کوم پروګرامونه چې تر دې کوو تغیر درن ورکړل دا چې خلکو د لټون ته دا غوږ چې ورته د ماشومان کړی د سرکس کې په اور بښې نو دی کې نو دا یو فیس ته در لري چې توانایي لري کول شي د طریقه نو د خدمت او خو دغه مشکل ستونزې دی مته چې خلکو به دا کوم چې نمایشت موږ ته د کول او مکتبونه کې بل ځای کې نو دا اول دا کول چې جذب دی راکو چې تاسو نه پېژنې چې پروګرامونه لري دا غیر شرعي دی دا غیر کوم کوم پروګرام چې هغه ته به مخه زمي بنا او ښکارا کوم هغه چې دا پروګرام ولې د نړۍ له شروع ده چې په مشکل نه سره کوم شرعي مشکل لري نه کوم هغه نو موږ کوشش کوو چې هغه باندې ونې شو ماشوم لپاره او خلکو ته ښکارا کوو چې خلک په دې نه نه د نتونه راځو کو چې ورنه وي تاسو غلط پروګرام لري د موږ ماشوم په بل لار څه څه
دا ماشومانو د خونی زو روزنی سرکس د ملي پروګرام لا منیجر خلیل الله حمید روحان سره مو مرکه اوریده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس دغه پریکړې په اعتراض مظاهره وشوه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. په دې مظاهرو کې د عامو خلکو ترڅنګ د ولسي جرګې ځینې غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. محمد حدیث پردیس د کابل مظاهرې ته پرون ورغلی و او دا رپورټ رسولی.
له هغې وروسته چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه تصمیم غبرګونونه له ځان سره لرل. په کابل کې هم یو تعداد خلکو د امریکا د متحدو ایالتونو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د بیت المقدس په رابطه باندې وروستۍ پریکړه دوی ته په هیڅ وجه د منلو نه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تصمیم د ترامپ دا ټول ته معلوم دی چې تجاوز په حریم د مسلمانانو د افغانستان یادې اوله قبله د مسلمانانو علاوه پر دې په دونه دنیا کې وحشت او رعب ایجاد کړي.
اعلانو د یهودو د خوشحالولو لپاره اعلانو اسلامي نړۍ په مجموع کې او جامع جهانی هغه د قهر او د غضب سره مخ کړی او نن به تاسو ګورئ چې په ټوله اسلامي نړۍ کې به مظاهره او د دې ټولو غوښتنه بدای چې دا اعلان مونږ ته د منلو وړ نه دی.
دغلاریون کوون کې همداراز انتقاد کوي چې که څه هم ټوله نړۍ غواړي چې د بیت المقدس برخلیک دی د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د خبرو لارې معلوم شي، خو په دې برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ورستۍ پریکړه وړخي زوا. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اخوا پرون په غزه لویدیز غاړه او ختیز بیت المقدس کې هم په سلګونو کسانو له غوسې ډک اعتراضونه وکړل او د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه یې وغندل چې بیت المقدس د اسرائیلو د مرکز په توګه په رسمیت پیژندلې. احمد تکل مو په منځني ختیز کې له اعتراضونو خبرې.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په تړنګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نورو اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیه په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس پر شو دې ته چې نړیوال رسنۍ سوای ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د برتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت د یوه افغان ترجمان اړوند د برتانیا د یوې عالي محکمې د اقدام په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې محکمې د حفیظ الله حسین خیل چې په افغانستان کې له برتانیایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی له برتانیې د استل کېدو مخه ونیوله. تیره اونۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ترت پاڼې حسین خیل ته ورکړې او هغه یې د توقیف یو مرکز ته یووړ. خو د انډیپندنت په مقاله کې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت ونه کړای سو چې توقیف مرکز کې د دې افغان ترجمان د پاتې کېدو لپاره قانع کوونکی دلیل ووایي. په مقاله کې راغلی چې وروسته له هغه چې د حسین خیل قضیه علني سوه، له پنځلس څخه تر شلو پخوانی سرتیرو چې په هلمند کې کار کړی د هغه استل ناسم کار بللی دی. ډیری افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی وایي چې د دغه کار له کبله دوی د افغان حکومت د مخالفینو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا ډیری پناه غوښتونکي چې له 2015 کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې جرمني لږ تر لږه 8 افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته ولېږل. د ملګرو ملتونو خبری څانګې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې سږ کال پر ټولنیزو رسنیو په نړیواله کچه ښځو د می ټو یا زه هم په نوم یو هشټیګ وکاراوه او د جنسي ځورونو په اړه اعتراضونه وکړل. له هغه وروسته په افغانستان کې د ښځو د یو تلویزیون خبریالانو ژمنه کړې چې د افغان ښځو پر ضد د کورنۍ او جنسي تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کیسې باید په محرمانه توګه وویل سي، ځکه هغه ښځې او نجونې چې د ځپل کېدو خبرې کوي باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو خبری څانګې په دې مقاله کې لیکلي هغه ښځې چې د تشدد او تاوتریخوالي په اړه شکایت ثبتوي یا خبرې کوي ډیری وختونه له لا نور تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او د وژل کېدو له خطر سره مخامخ وي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنې یا یوناما د معلوماتو د رئیس سید بارز له خولې لیکي چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي تر ټولو مهمه لاره دا ده چې باید ښځې او نجونې پیاوړې سي څو هغوی خپل غږ پورته کړای سي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د اروپا د بهرنۍ د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا څخه د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. فدریکا موګرینی د روسیې لخوا د پوځي ټاپو وزمې د کریمیا د ګرځولو پر هڅو انتقاد کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې جزئیات دراوړي.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په اوکراین کې د روسیې د رول له امله پر مسکو د بندیزونو پر تمدید غور کوي، د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا د اروپا په ملاتړ ټینګار کړی دی. فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ په بروکسل کې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه کې د پوځي خوځښتونو په اړه وویل
The European Union remains unwavering in its support for Ukraine's
territory. دا وای اروپای ټولنه د اوکراین لمزکنی بشپړتیا او خپلواکۍ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د اوکراین په ختیځ کې وضعیت لنزدې څارو. موږ د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه د هیواد له صدر اعظم سره خبرې کړې دي چې له بده مرغه د غلطه اوربند ته پوره درناوی نه کیږي. موګرینی ویل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي باید د اوکراین هغو ټولو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې شخړو ځپلې دي. هغې په کریمیا ټاپو وزمه کې په غیر قانوني ډول د زنداني اوکراینی وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او په سیمه کې د وضعیت د خرابوالي له امله پر مسکو انتقاد وکړ. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې دې کار له مسکو سره د واشنگټن او اروپا اړیکې کړکېچنې کړې. امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې د دې ګام او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو د مسکو د ملاتړ له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د 2014 کال په اوړي کې د روسیې په بانکي او د انرژۍ په سکتور بندیزونه ولګول چې په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدېږي. تمه ده چې پر روسیې د موجوده بندیزونو د غځولو په اړه د روان میلادي کال د کرسمس تر رخصتیو دمخه پریکړه وشي.
د
لشکرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګورت خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ټول مینوالو ته جما غوړه سلامونه وایم او د ازادۍ رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر لخواش کا امدادونه راځي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې لګیزو بیا ځان لري په کرایه کورو کې او وګیسار پراته دي او په کرای کورو کې اوسېږي ډېر کرای کورونه داسې کورو چې اوسېږي چې په هغه کښې خلک مالونه هم نه دروي هغه کورونه یې په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کوم مواد چې راغی هغو خلکو ته رسېږي ټول انجینرانو سره شراکت لري او خلک امداد ورکول کېږي چې هغه 2 ټیلره 3 ټیلره موټره لري او چې کوم خوار غریب دي مو غوندې هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نه روپۍ دي نه یې پوښتنه کښېنې وښو چې دو حالات ساتې ولې تاسې په تکلیف وي موږ له پاکستانه راغلو وای خپل وطن ګل وطن ته راسئ هغلته یې پاکستان له حکومت په تنګولو نیولو یې نه پرېښودو لهغه جب تنګ چې خپل هېواد ته راغلو خپل هېواد کښې د ګیزو بېګا درک نه لرو اوس چې کوم امداد نوسیار لخوا را شي د نورو ملکونو لخوا را شي خدای راباندې مهربانه شي نور ملکونه راباندې مهربانه شي هغه دلته موږ دا خپل راباندې ظالمان شي د چا غم نه خوري هغه امداد موږ پیسې دي موږ د ټولې لاړې دلته خلکو وخوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دا یې ما غږ چې اوري له ټولو چارواکو څخه دا هیله کوم چې دا موږ دغه وچې د وچې چې وسلام به احترام
راپور زموږ قضاوت ستاسو
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په 100.5 په صاف او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې کولی شئ چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې په مستقیمه توګه واورئ او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه مطالب خبرونه او 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ومومئ. زموږ د انټرنیټ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم رسو دې ته چې انسټاګرام چې د انټرنیټ یوه ټولنیزه شبکه ده او آنلاین ټولنیزه شبکه ده او ګڼ کاروونکي لري په دې وروستیو کې د یو نوي اپلیکیشن پر جوړولو او ازمایلو بوخت دي. عصمت ساروان مو پرې خبروي.
انسټاګرام ځان ته د یوه ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او ازمویلو بوخت دی. د انسټاګرام دا اپلیکیشن ډیریکټ میسج نومیږي. حاضر دمه دا اپلیکیشن په اروګوا، ترکیې، چیلی او پرتګال کې ازمویل کیږي. د انسټاګرام دا اپلیکیشن یا ډیریکټ میسج به روان کال وروسته له دې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومي او حل شي. ویل کیږي چې انسټاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انسټاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انسټاګرام نه دی ویلي چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تېروي، خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تېرولو موده خورا زیاته شوې ده. انسټاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو تاسو مخه غلا ازادي رادیو نه اوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 هر وخت وغوړی اوریدل شي. اوس هم یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوې طرزالعمل چمتو شوی او ډېر زر به عملي شي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل ګارنیزون مشر جنرال عبدالسلامان ازادي رډیو ته وویل د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستې دي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږ امنیتي حوزو کې پرون ماښام د یوې چاودنې وبخې د دې ښار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا بلجیم د بشری حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابر دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د امنیت د شورا په غونډه کې وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه نړیوال اعتراضونه وشول. او د ترکیې ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي وي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام درته وړاندې کوو پام وکړئ کور کلی ته.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې اومري. آیا کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است؟
د یو د څه کار شاته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه و باید ورغلی. خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناسم او واده په دریم پوړ کې. په دې اول پوړ کې زه تکلیف یم.
ډوډۍ څو بجې درکړي؟
زیاتره ودونه اوس ولسونه دپاره عذاب ګرځېدلي. داسې ودونو کې هته مالدري شي په 12 بجې په 12 نیمې بجې په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د میلمنو سره یو بل ساتي.
نن پام دی اکلغه گیګو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو خای تاسو هم در سره ومنی چې کدی خوخی هم خدای مکر دی غم مراسم وي د ربلل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی. په دې وروستیو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او میلمنو ته ناوخته ډوډۍ ورکول غوښتل دي چې ګڼ شمېر کسان په تکلیف کړي دي. نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې ورتګ نه انکار نشي کوي. خو کله چې ورشي نارینه میرمنې او ماشومان دومره په تنګ شي چې په ورتګ پیمانه کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوګونو ته نوازش ورکوي. خونن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډیر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم. هغه خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی گوش خراش دی. او وکن گوش خراش دی او دا ډیر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغه هدا پوری واده ته ولار نشم سوچ دی او چا د خپګان موضوع نیوي چې په دې ونه ویریم چې دا مې دوستي ملګری مې دی خپلوان مې دی دا برانه خفش. نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ ځم او چې ځم د سازونو نه ډیر زیات ځوریږم. کله کله خوشبختانه دا سپیشي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نیوي. زه کوشش کوم چې
غلطه ولاړ شو. په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوښه او لرې ځای ځانته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اورېدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دی هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې د ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوي جاز او موزیک او دا بی ترتیبي او داسې د خلکو وخت ضایع کوي او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه زیات کوونکی ده. د هر وګړي لپاره یعنی ما څوک نه دلدلی چې له هغې نه خوند واخلي، غیر له مغه د خپله د واده خلک چې هغو د مجبوره دي له شرم هم ګډېږي او نور هر څوک چې ګورو، څوک په پارکینګ کې، څوک په مسجد کې ناست دي، یعنی هغه د واده په سالون کې څوک فقط تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي.
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر،
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې په یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ آواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولي دي او جازونه او ایکو یې لګولي ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنی یو کس کور خرڅوم ورته ویل ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمني کې د کور ده او خرڅه وایي، د کور تر څنګه مې وایي، دیول شریک مې د کور وایي، هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان، نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه. او غیر خپل کور پرېښی ده او ډېر یو بې نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده، او د حال دا چې د ښار په ښه منطقه کې تیمني ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، کور خپل پرېښی ده او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او په همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي.
زه له دې بده خاطره په دې لرم، زه تازه د عمرې نه راغلی یم. معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي، نو هماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له موره زیږېدلی یم، پاک یم. د یو داسې چا کاټ راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې تېنه باید ورغلی وي، خو صادقانه یې درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناستم، واده په دریم پوړ کې، په دې اول پوړ کې هم زه په تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، خو هغه د خپل د آواز آیت د موسیقۍ په جګ آواز کې پټي او خلک هم په شکل د اشکالو یا څوک تی خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیاغ کسان اخلي چې هغه ډېر کشرخیل وي په جګ شکل او په هغه عمره جګو لاسپیکرونو موسیقۍ اورېدل، دا په خپله په صحي لحاظ نقص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې آوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حک کیږي، تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد آوازونه د خپل ذهنه نه شي ایستی، نه په خوب کې، نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځیو ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې هکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلای چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیاتو سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي، تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې ترنګ و ترون کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشې د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، د غوږونو پردې، دا خو م یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه ده د قیامت د ورځې یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځې رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته، او لغین او روست مطالعه و وظیفه تا، دا اصلا یو مناسب کار نده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څېړنوال نبی صلاحي وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتېږي کله خو د بیرته تاګ لپاره موټر هم نش پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسونه د پاره عذاب ګرځیدلی. خبره دا ده چې د هر څه د پاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري، د شي ودونو کې هتا مالدل شي په 12 بجې، په 12 نیمې بجې، په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د ملمنو سره یو بې انصافي ده. یو دا چې د ملمنو تاسو ارغمل نیولې، ملمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه شي وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي او بلې خوا چې بلا کله خلک چې لوادنه رخصت شي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسایل د ملمنو مشکلات په پام کې ونیسي. ملمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان وی بیدار وي او بیرته د ملمنو په تکي د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنا که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي. وایي سره له دې چې ډوډۍ نه وخته ورکوي، خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا غوخه یعنی د بی خوان دا مثال معلومه غوخه نه ده. حکومت په دې باندې غور نه کوي. د دې مخه شانی ولې چې پلټنه کړي.
بسم الله قدم را اخلا شایستنا بکی موش سنینا بکی قلا دم
واده ته شمن اکثرت زو نو دغه د منګ داتر زمنم اکثرت دلتناس دی ټوله اوري خبرې نو منګ چلا شو اکثرت وټرو کې جوړې نه خله خوند خرابوي درته چخره.
قدرمن دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ له کارکوونکي
د ځوان رنگونه
غزن نیازی ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې دا وروستي سمستر محصل یم.
د چ محصلین علاوه نور کوم کارونه کوي؟
فلحال خو محصل ما خپل درسونه وایم، کوم وظیفه نه لرم او شعر او شاعری سره سات تیرو هم سره لګیا یم.
ولی شعر لیکي؟
شعر د انسان د لاشعور غوښتنې بیانوي، هغه څه چې سړی نشي کولی په بیان کې ووایي، په عام مازر کې، په لیکنه کې، په نورو په نثر کې، هغه شیان سړی شعر کې وایي. نو زه هم هر انسان ځان ته یو بېله دنیا لري، ځانګړې دنیا لري، ځانګړې غوښتنې لري، احساسات لري. نو د هغه څه د بیان لپاره هر سړی ځان ته یو لاره پیدا کوي. ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره د شعر نه استفاده کوم او شعر نه ګټه.
یو شاعر وایي چې په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي شعر هسې نه جوړېږي، دماغ غواړي. نو که سړی فکر وکړي شعر لیکل ستونزمن کار دی او د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر دروند کار دی، چې یو ډیر لوی بار دی، ځکه چې ته ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوي. په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې؟
په دې برخه کې خو نه پوهېږم، از خپل دغه پستلا فسدنه شم ولې څومره با براله ما. خو سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې. ما چې تر څو پر زما شعرونه چا اورېدلې دي، لستلې دي، کتلې دي، نو ټول راته ښه نظر راکړې، تر څو پر را باندې چا داسې نیوکه نه ده کړې. زه خپله تر اخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې، زما د فرهنګ، زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسېږي، مقابل کې اوسېږي. کوشش کوم چې لوی سره موازی لاړ شم او خپل احساسات او غوښتنې بیان کړم، خو ځان ته مشکل پیدا نه کړم.
خپل دوه بیتونه چې ډېر د خوښي ډېر د خوښيږي هغه که راته وایي ځکه وخت هم کم.
بیتونه دي چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته، ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته، له ما ته وښکو په مسکا د خاورې بوی راته. زړه مې له ډېره استرا بدرزیدا پرېښودا، زړه مې له ډېره استرا بدرزیدا پرېښودا، ستا د زړګي له درزیدا د خاورې بوی راته.
ډېره مننه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوگو آوریدون کو سلام. خدای مو د قازیانو، سارنوالانو، ولسوالانو او نورو لچړو وساته، ځکه چې سړی په پسه چاړه حلالوي او داسې خوروي چې بیا ټول عمر بیرته په پښو نشي درېدلی. همدارنګه مو خدای په کار کوم کسبي او مستري ته مو بندوه چې په رڼا ورځ به د اسمان ستوري درباندې وشمیري، او خدای مو د لسانس او ماسترۍ له رسمي سند اخیستلو هم وساته، ځکه چې استادان او اداري کارکوونکي به مو دومره سرګردانه او لالهنده کړي چې د مور خوړلې شیدې به مو خولې ته راولي. د خپرونې په پیل کې مو یوه کور ته بیایو چې خبر شئ د څه ډول کار کولو تصمیم نیسي.
خزه سخت حیران پاتې هم چې څه وکړم، هیڅ کاروبار نشته.
راځه زه یو کار درخیم کوي.
څه کار دی؟
آرایشگاه جوړه که، ضمانت به یې زه درته وکړم چې په یو کال کې میلیونر شي.
آرایشگاه خو آرایشگاه را غواړي، او ته خو خپلې سترګې نشي تورولی. څه خو لا د نورو ښځو آرایش کول دي، دا لس کاله مې کړې همداسې سپینې سترګې ګرځې.
ولې زه سپین سترګې یم؟
نه، ما ویل چې آرایش دې نه دی زده.
ته آرایشگاه جوړه که، نور کاروبار ټول زه درته برابروم.
څنګه؟
زه د شهزادګۍ عرب و عجم آرایشگاه له مشهورې آرایشګرۍ سره غږېدلی یم. هغه وایي چې تاسې مې تنخوا را ډېره کوئ، او په غلا کې مې هم فیصدي ومنئ، همدا سبا له ټول پرسونل سره درځم.
دا څومره ښه، خو دې نه ویل چې غلا کې د څه شي فیصدي غواړي؟ او موږ خو آرایشگاه جوړوو، د غلا خبره نو پکې د کومه شوه؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې چې آرایشگاه دې جوړه کړه، بیا به په هر څه پوه شي.
سمه ده، نو زه به د آرایشگاه لپاره په ځای پسې وګرځم.
هو، خو پام دې وي چې په کوم لوک ځای کې ونی سه، او ځای ډیر غټ وي، دومره چې په یو وخت 50 ناویګانې پکې جوړې شي.
دا څه وایې؟ آرایشگاه جوړوې که د آرایش فابریکه؟
درته وایم چې د دې ټولو پوښتنو ځواب به په خپله ترلاسه کې.
او ښځې، څنګه ده، آرایشگاه ته څوک درځي او که نه؟
هو، اوس یې نوی نوی پیل دی، میاشت وروسته به هر څه سم سي. اعلانونه مو ټلویزیونونو او راډیوګانو ته ورکړي دي. خو ته زر تجارتي پاسپورټ جوړ که، او د دوبۍ ویزه پې ولګوه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له خیره سره د طلایي ګڼو تجارت پیلوو.
د طلایي ګڼو تجارت پیلوو؟
هو،
تر اوسه دلا د آرایشگاه د کرایې پیسې نه دي ګټلې، او ته د طلایي ګڼو د تجارت خوبونه وینې.
سړی، د آرایشگاه ګڼه ګوڼه مو ورځ په ورځ زیاتېږي، او له دې سره د طلایي ګڼو د غلا کار هم پیلوو. نو ځکه درته وایم چې دوبۍ ته د تلو او تجارت ترتیبات ونیسه.
ښځې، واضح او په ډنګ پیلې راته ووایه چې څه کوې او څه غواړې وکړې.
خبره دا ده چې د آرایشگاه له مزدورۍ سره سره د ناویګانو د طلایي سیټونو غلا هم پیلوو، او د دې کار لپاره مو څو تنه ماهر غلې هم مقرر کړي دي چې د سترګو په رپ کې طلایي ګڼې غلا کوي او ځای ته رسوي. نو په ګډه کې هغوی هم برخه لري.
پام چې دا کار ونه کړې، بیا زه د محکمو او حوزو ځوابونه نشم ویلی.
لیونۍ کېږه مه، موږ د آرایشگاه په دیوالونو په غټ تورو لیکلي دي چې خپل زیورات او قیمتي سامانونه وساتئ، کنه د ورکېدو په صورت کې آرایشگاه مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
نو چې دا مو ورته لیکلي دي، بیا غلا له څه شي کوئ؟
ساده کېږه مه، ښځې چې آرایشگاه ته راننوځي، نو ټول فکر او پام یې د ځان ښکلا ته وي، د خپلو ګاڼو او پیسو په قصه کې هم نه وي. د همدې لپاره موږ یو ځل زباني هم اعلان کوو چې شیان مو خوندي کوي، چې بیا یې موږ مسؤلیت نه اخلو.
سر مې نه پې خلاصېږي چې څه کوئ او څه ډول یې کوئ.
سر خلاصېدو ته د حاجت نشته، یوازې دوبۍ ته د طلاو د وړلو او هلته د پلورلو کار سنبال که. نور غم یې مه کوه، کال دا وخت به په دوبۍ کې هم آرایشگاه لرې، او طلاوې به یې سنګاپور ته وړې.
دا نو آرایشگاه نه ده، د غلا شرکت دی.
د ټولو آرایشگاهو اصلي ګټه همدغه ده، په پوډرو او سرخي نه ګټي.
کله چې د پانتونونو او خوانځیو آزموینې پیل شي، نو کانول هم ګران شي، هغه چې په لاس کې د پیچکارۍ او سیروم تیرولو لپاره بندیږي. دا چې ولې اوس یې واورئ.
موری تو خو یو څو روپۍ راته راکه.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته کې په کار دي؟ هسې نه چې بیا پیپسي انرژي پرې اخلې او یا برګر. له دې ټوله دې پلار منه کړې یې وای مزیر دي.
نه مورې، نه برګر پرې اخلم او نه پیپسي او نه مې
قیلون. خو به نه څکوې ولورې؟
دا پوښتنه څنګه درته پیدا شوه مورې؟
اوسنۍ نجونې قیلون هم څکوي، وای سټایل دی.
مورې، زه له هغو سټایلي نجونو څخه نه یم. خدای مې دې ترې وساتي. په لوی لاس ځان د مخدراتو په کنده کې نه اچوم.
ښه داسې لورې چې دغومره فکر لرې، ځینې خو خپله راتلونکی هم نشي سنجولی. اوس دا راته وایه چې په پیسو څه کوې؟
مورې، په لاس کې مې کنول بندوم.
ولې ناروغه خو نه یې؟ پیچکاري او سیروم هم نه کوې، نو کنول د څه دپاره بندوې؟
مورې، نن ډېره سخته ازموینه لرم. ما ویل کنول به بند کړم او بیا به استاز ته ووایم چې ناروغه یم. همدا لږ مخکې مې سیروم تیر که.
د څه دپاره دا کار کوې؟ او که بیا پوه سې چې د دروغ دې بند کړی دی؟
نه پوهېږي مورې، ډېر نجونې او هلکان د ازموینې په وخت کې کنولونه بندوي چې د استادانو زړه پرې وسوځېږي.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ګورې والکانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمرې غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته آسانه کړو او تاسو بیا هم پکې لغاتې وهئ.
اوس پام وکئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. بې خبر آژانس خبر راکوي چې تالار ته د کاندید وزیرانو له معرفي سره په تالار کې ناستو کسانو خیال پلوونه پیل کړل چې دومره ډیر وزیران هر یو $100,000 راکي نو هغه د پرته له شکه په ترکیه کې یو اپارتمان پې اخیستل کیږي چې هر وزیر یو خپل په خزای کې ورته مقرر کی نو پیشکه یې هم بیکاره نه پاتې کیږي او په دې ډول یې بلا خیال پلوونه ووهل. خبر زیاتوي چې په تالار کې ناستو کسانو شونډې څټلې او په دې فکرونو کې ډوب وو چې څه وخت به د ډالرو نوي بنډلونه جیب ته اچوي. د اعتماد د رایو ورکولو ماهرین وایي چې په تالار کې رایه ورکول د سرو زرو قیمت لري او دا 200 تنه خپل رای په سرو زرو پلوري چې بیا یې وزیران قصور د حکومت له بودیجې او پروژو څخه باسي. ماهرین باور لري چې که همدغه د راکړې ورکړې معامله روانه وه نو ملت او خلک د له خدمت نه لاس پرې مینځي لکه چې پرې مینځلی دي. خبر خلاص شو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و هارون ګلزاد، برای افغانپور حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، ستاره امینی او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست یو او جلال آباد 4.
ابئی ابئی دادا خبری مال بے سنا سنا کومل مل 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 تڑلی وینا دچ اوخکی اوخکی می بہی مرگ ملی دا لدا جانا مینا نا پخلا کونا دہال ویلو ویلو سے منشتا گلو ڈک ڈک زڑگے بطور تو نہ ارمان بہلا ہلا سما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلی وی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلی وی کنا
سورے کا
زورے کا حال میں گورا کمارو کمارو سرگ میں پری پری وتل گر پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر پخزو میں وڑے دلے کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر پخزو میں وڑے دلے کنا